پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو یو سازمان وایي پر ملکی وګړو د هوایی حملو له یو مسؤول سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او همداراز واورئ چې په پېښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، وسلوالو سره پل کې د یوې روغتیایي ډلې تښتول شوي غړي خوشې کړي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي، او د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشې کړي دي. ډاکټر نور احمد اساقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
یک نفر قابله و ډاکټر و واکسیناتور فارمسي
دا وایي په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسیست شامل و. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس هم زموږ کلینیکونه پرانستې دي. د روغتیا رئیسونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې یې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه، او ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه اووه غړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړلو او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړ. د مظاهره چیانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د لومړي کمپاین د پیل خبر ورکړ. د روغتیا وزارت وایي په 4 ولایتونو کې د هوا د خرابوالي او یخنۍ له کبله دغه کمپاین نه پلی کیږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې. پرته د دایکندي، بامیان، غور او بادغیس ولایتونو نه نور په دې ولایتو کې دا کمپاین پلی کیږي. تر دیونی جمعې پورې به دوام ومومي.
ښاغلی راسخ وایي که څه هم دوی په پام کې لري 9 میلیونه او 100 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو شاوخوا 2 میلیونه ماشومان به د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې شي. د ښاغلي راسخ په وینا یو عمده علت یې دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین تر خپلې ولکې لاندې زیاتو سیمو کې د واکسین کمپاینرانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه کمپاین کور په کور پلی کړي. د روغتیا د وزارت د احصایې له مخې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو 90 مثبت پیښې ثبت شوې دي. او اوس هم څو نړیوال او د سیمې خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری اژانس او رویټرز ته ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلی دی. دا پرونی پیښه په داسې حال کې شوې چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د توغندیو د حمله غندلی او په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې د امریکا د ډیپلوماټیکو ادارو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلی و چې ځاني زیان نه واړولی. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چانو د دسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایی حمله اعتراض کړی و چې د دسمبر پر 29 په نتیجه کې د هغې ملیشي ډلې 15 غړي ووژل شول چې ایران یې ملاتړ کوي. د چین چارواکي وایي په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ماجیاوی پرونو ویل چې کرونا وایروس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یو کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې ویروس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه کې دونباس کې دوه سرتیری په جلا پیښو کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل یو سرتیری په یوه وسلوال نښته کې وژل شوی او بل ټپي شوی دی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسلې په چاودنه کې بل سرتیری وژل شوی او یو تن ټپي دی. او روسي خبر دا چې د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه وتلې لوبغاړی کوبي براین په کالیفورنیا ایالت کې پرون د سرخیلو ته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ شو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 وارې اتلولي ګټلې او 2 وارې د اولمپیک د سرو زرو مډالونه خپل کړي، یو څلوېخت کلن وو. د خبرونو پای.
لازدای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په بلخ ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي پر ملکی وګړو د بمبارۍ له یوه مسؤول کس سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی.
د 2001 کال نه تر نن غړې پورې د بلکی تلفاتو یو ابل ته هم سزا نه دا ورکړل شوی.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې له 9 میلیون زیات ماشومان ته به د دې واکسین څاڅکي ورکړل شي. په یو راپور کې د دې کمپاین پر ستونزو هم خبرې کوو.
یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغو بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
همداراز وابوري چې د پاکستان پولیسو نن نیمه شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیو. منظور پښتین څنګه اول نیول شوی په دې اړه جزئیات درکوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي نیوز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو پر وړاندې ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خبري مجلې د لومړۍ موضوع اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت تر اوسه د ملکي وګړو د مرجوب له قضیو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. دا سازمان نیوکه کوي چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او دا د دې باعث شوی چې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل خپره کړي وروستي راپور کې لیکلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر د طالبانو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په پرتله زیات دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره امید ظهیرمل د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیرمل صاحب،
سلام تکل سپ تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي د جګړې خکیل لوري د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ملکی خلکو ژوند ته پام نه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او همدې کبل ده چې ورس تر بلې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي.
د 2001 کال نه تر نن غړې پورې د بلکی تلفات او یو ابل ته هم کاغه دولت پلوه قواوی دي کاغه په مجموع کې مخالفین دي او کاغه په مجموع کې بهرنی قواوی دي یو ته هم سزا ده ورکړل شوی. ګلاب بن همدغه ده چې ورستر بلې تلفات او کچا بخپور ته زی زکه د پختل سوک بشته
د اندخنی داسې محل مطرح کیږي چې د شنبه په مخام د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په بوککلی کې د حکومت په لور ځواکونو د هوایی بمبار په پایله کې دیوي کورنۍ وطن ووژل شول. ملي دفاع وزارت د دې پیخي د څېړنې لپاره یو پلاوی هم ټاکلی چې بلخ ته رسیدلې. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د اوس په بلخ کې دی. ازادي رادیو ته د دې پیخي د کورنۍ یو غړي وویل تیر ماخام د ملي امنیت سلاکار له دوی سره کتلی او ډاډي ورکړی چې دا پیخه به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي کاری لومړیتوب دی خو په دې اړه چې تر اوسه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا ورکړل شوې او کنه خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې تکل صاحب د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان یو راپور ښیي چې په 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. راپور کې راغلی چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډېر یې ماشومان دي. د بشر حقوقو د څار د نړیوال سازمان د سیاست څنګه مسؤلی پیتریشیا غاسمن ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې هغه ډول چې جګړه د وام لري په افغانستان کې د جګړو ټول خکیل لوریو اصول ته پام نه دی کړی او دا کار د ملکی تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. بلې تکل سره
ډیر زیاته مننه امید ظهیر مل. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال و چې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د اندېښنې په اړه راپور راکاو چې وای ل 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې د هوایی حملو په ترڅ کې د وژل شویو ملکی وګړو حتی یو عمل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به له 5 کلونو ښکته عمر لرونکي نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. که څه هم د عام روغتیا مسؤلین د مخالفینو ګواښونه د دغه کمپاین د بریالیتوب پر وړاندې لوی خنډ بولي خو وسلول طالبان وایي د دې کمپاین په تطبیق کې به همکاري وکړي. له کابله اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
بله تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مخنیوي کمپاین پایل شو. دغه هیواد د امروختي وزارت مسولین وایي دغه کمپاین په لړ کې به له 5 کلونو وخته عمر لرونکو 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د امروختي په وزارت کې د پولیو په وړاندې د واکسین د کمپاین مسول هدایت الله ستانګزي نن په ډیره ازادي رادیو ته وویل
په دې کمپاین کې زمون د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وځه شوی دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ته چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
تکل سب دغشان خاغله ستانګزی وی چې د سړی او وروختونو اولارو د بندیدو له عمل هم نشي کولای په یو شمیر ولایتونو کې لکه بامیان د کندی غور او غزنی کې دغه کمپاین پایل شي چې دته په خبره دا کمپاین به په دغه څلور ولایتونو کې د مارچ په میاشت کې پایل شي. د خاغله ستانګزی په خبره چې په 2019 کال کې د پولیو نه هیڅ مثبت پیخي سبچوي چې ډیری په جنوبي ولایتونو کې دي او دا ولایتونو سم تر غواخلاندي دي. دا پلاسال کې د چې په 2013 کال کې د نوموړي په خبره د دغه پی خوشمیر یو وشتو تر رسیدلو که څه هم خغلستان ستنګي وایي چې د مخالفینو غواخونه به د دغه کمپاین په وړاندې یو لوی خند وي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو سوچي پیغام کې ویلي چې دوی به دغه کمپاین سره مرسته وکړي. که څه هم خغل مجاهد وایي چې کله کله منطقوي ستونزې وي خو دوی چې کوم خبرې له دبليو ایچ او سره هم کړی دي او د دوسرے هوکړه کړی دغه کمپاین په وړاندې به خند نه ګرځي. دا پر څه حل کړی چې تکلسب دی روسي او کې په پکتیا کې د پولیو واکسین د تطبیق یو امرګي کونکې ووشل شو اقسام د دغه د عامه روغتیا وزارت کې د پولیو د واکسین د برخې مسولین وویل چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه پر دغه څېړنو پایلې نه دي مشخص شوی او دوی هم په لومړنیو خبرو کې د عامه روغتیا مسولین وویل چې دوی فکر نه کوي چې دا کسې د کمپاین نامره وشل شوی او ممکن د شخصي دښمنۍ خبرې وي خو تر اوسه پر دې اړه څېړنې نه دي شوی. تکل سه په دې اړه جزئیات هم تمره ول کڅ پختن لري ز خدمت کوم
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې په افغانستان کې نن د ماشومان د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو او چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به تر 10 میلیونه پورې ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړی دی.
د پاکستان لورې د افغان سوداګرو پر مالونو له نویو بندیزونو وروسته پاکستان په نوی اقدام کې د واګې بندر هم د افغان باروړونکو موټرو پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته وویل له تیرو درې ورځو راهیسې پر یو شمیر موټرو دغه بندیز لګول شوی. خغلې نوید وایي دغه باروړونکو موټر د پاکستان واګې بندر لارې ترانزیت کېدل چې له هغه وروسته بیا هند تلل.
مجبور شدم دیگر ها بارگیری نکنن برای از این که حالی فصل صادرات میوه ماسته باید زیاد بارگیری میشد به او طرف روان میشد اما به دلیلی که اونا از دوباره از داخل پاکستان برگشت دادن به طرف
د خغلی نوید په خبره د محل د منو د صادراتو موسم دی او کچیر یا د ستونزه هوار نشي د باغلرون کو تر سنگ به سوداګرو ته هم ګڼ مالی زیانونه واوړي. پاکستان په دې ورسېو کې د افغانستان پر وارداتي کالیو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هڅه کوي چې افغان پانګوال د قانونو د سکتور په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفینن ازادي رادیو ته وویل چې په همدې هدف له نهو بیلابیلو شرکتونو سره قراردادونه هم لاسلیک شوي. نوموړي وویل دغه هوکړه لیکونه به خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول افغان سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې د یو مشخص میکانیزم پر بنسټ له قانونو وزارت سره همکاري وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو څلور اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دیرش پوله، زر ایراني تومن پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خودش به ورزو د گاونډي پاکستان روانو چارو ته نن مو راپور تر لاسه کړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین په لږه موده کې د پښتنو فعالانو مشر شو او نوموړي تل د خپل مبارزې په دوران کې د پاکستان پر پاوز او پر افراطي ډلو پر لپسې انتقادونه کول او ځکه خو داسې ویره و چې د دواړو خواو نه به پر د دای تورن شي او پر د حملو ویره لدی مخ کې و. په دې اړه د تفصیل لپاره داود خټک د ازادي راډیو د مشال د څانګې ایډیټر په سټوډیو کې را سره دی، له دوی نه تفصیل غواړو. خټک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. منظور پښتین په کوم ځای کې نیول شوی او څنګه نیول شوی؟
مننه تکل صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو وی دی د پښتون تحفظ مومنټ چې د قبایلو کې د ورکو خلکو د لره د ککل شو خلکو د پاره جدو جهد کوي، یا داسې د کم کورونه چوران شوی داغه د پیسو د پاره. نو دا بیگا تقریبا د شپې 2 بجې دوی په پیښور کې د تاکال پولیسو لخوا دی نیول شوی دی، او ویل کیږي چې منظور پښتین او دغه ملګری د غلطه یو ځای اوسیدل، چې هغه د دی خپل یعنی هغه کور خو نو، خو به هر حال یو ځای دی په کرایه کې نیولې او په کرایه باندې نیولې او هغه کې به دی اوسیدل. نو هغه باندې پولیس پیګا ورغلی دی او دی نیولې دی، گرفتار کړی دی.
او د پولیسو دلایل څه دي چې کوم تورونه پر د لګولي؟
دا خو به اصل حقایق چې دی دا به نن هم نن به دا مخې ته راځي، ځکه چې پولیسو چې منظور پښتین اونیو نو اوس د قانون تر مخه دا ضروری ده چې د مجسټریټ ته وړاندې کړی شي، یعنی یو قاضي ته دی الته وړاندې کړی شي. نو هر کله چې دی د قاضي ته وړاندې کوي نو هغه سره به د پولیسو یو خپل راپور وي، او په هغه کې به واضح لیکل شوی چې دا په دې د دلایلو باندې مونږه دینی ولې دی. خو په ظاهره باندې چې څه شی مونږ ته ښکاره دی، اغه دا دی چې په ډېر اسماعیل خان کې چې دی کوم جلسي جلوسونه کړي غونډې کړي وي، نو پاغه کې په دی خلاف ته پولیسو یو کیس درج شوی، او دا ممکن ده چې دا د اغه په سر باندې گرفتار کړل شوی.
او خټک صاحب، د پښتین نیول کېدل د پاکستان په کچا او د ټولو پښتنو په کچا یو لوی مهمه پیښه ده، او که بس عادي او فعالان د ورځې نیول کیږي او خوشی کیږي، که داسې یوه ساده پیښه ده؟
فکر کوم چې د پښتین نیول دا داسې وړه پیښه نه ده، او همدغه وجه ده چې که څه هم د پاکستان چې کوم ادارې دي هغې کوشش کولو چې دی په یو طریقه خاموشه کی، خو تر اوسه پورې د دې یو ملګری یا بل ملګری دا به نیول، خو منظور پښتین تر اوسه پورې نو نیول شوی. نو زما خیال دی چې دا یو لوی پیښه. دویمه خبره دا ده چې منظور پښتین په پښتونخوا او په پخوانی قبایلی سیمو کې په خاص توګمانی یعنی په ځانګړي توګه ډیر زیات پلویان لري چې دا ډیر طرفدار دي، خو ورسره د پاکستان په نورو لویو ښارونو انچ تر کراچۍ او لاهور پورې او هغه که پښتانه دي یا نه یوازې دا چې پښتانه دي، بلکې په هغه پنجابیان او د نورو ژبو ویونکي هم دي چې هغه په کتا سو مونږ ګورو په ټولنیزو رسنیو او د ویب سایټونو باندې هغه د پښتون په حق لباندې یعنی د غي طرف کوي، د غي د بعض مطالبو حمایت کوي، مرستې کوي.
بلی، اورسته پښتنه خټک صاحب، چې تما څه ده رسنۍ سوې مخصن پاکستان رسنۍ په دې کې مهمه ده چې دوی څه وایي، او فعالان او سیاستوال څه وایي چې د دې عواقب به څه وي، یعنی دا څه کانسیکوینسز یا عواقب لرلی شي؟
تر اوسه پورې چې مونږ کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د هغې د مشرانو سره موس خبرې کړي دي، نو هغې وایي چې یعنی فوري طور باندې هغې کوم احتجاج هغې نه دی اعلان کړی. هغې وایي چې مونږ به ګورو چې د منظور پښتین خلاف څه قسمه تورونه لګیږي، نو هر کله چې تورونه مخې ته راشي نو د هغې پس به بیا مونږ یو فیصله کوو چې مونږ احتجاج ته ځو او که نه مونږ د قانوني لاره اختیارو. نو هغې نه وروسته به دی بیا یو فیصله کوي، تر اوسه پورې یو واضح نه ده.
ډېره زیاته مننه داود خټک، قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار و چې د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورزو نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت بزګران په دې ولایت کې د زعفرانو له حاصلاتو خوښي څرګندوي، او همداراز دا نبات یو ښه اقتصادي سرچینه ګڼي. د دې ولایت بزګران له دولت نه غواړي چې د زعفرانو لپاره د بازار موندنې او د پروسس په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز نه په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندوز کاروانګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی خوښ دي او وایي زعفران د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول لوبولی شي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بزګر الله بیردی په دې اړه وویل:
یک سال است که ما به کشت زعفران روی آوردیم. خوشبختانه د یک سال بسیار تجارب خوبی کشف کرد.
له یو کال راهیسې ما د زعفرانو کښت ته مخه کړې ده او په روان کال کې مې له نیم جرب ځمکې څخه څه باندې 130 کیلوګرامه خالص زعفران ترلاسه کړل. په ټوله کې موږ د زعفرانو له حاصلاتو راضي یو. د دوی په وینا چې په نیم جرب ځمکه کې 200 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کیږي او که روزنې ته یې سمه رسېدنه وشي ورڅخه څه باندې 200,000 افغانۍ ترلاسه کوي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بزګر محمد عارف په دې اړه وویل:
همون د قانۍ کې کاشته او زراعت برای ما چیز داده، تخمه داده او چی شده.
د کرنې ریاست موږ ته په وړیا توګه د زعفرانو پیاز ویشلي او په کندز کې زعفرانو ښه نتیجه ورکړې ده، خو موږ د بازار په برخه کې یوه اندازه ستونزې لرو او له دولت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا په کندز کې د زعفران کارانو د ټولنې مشر جمعه خان حکیمي وایي: د دې ولایت آب و هوا د زعفرانو کښت ته مساعد ده او په همدې دلیل هر کال د بزګرانو لیوالتیا د زعفرانو کښت ته زیاتیږي.
اتحادیه ما فعلا در مورد بازاریابی از این کوشش زیاد داره، اما با وجود
موږ د زعفرانو د بازارموندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي، خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ ونه توانېدلو چې په ښه توګه د بازارموندنې په برخه کې کار وکړو، خو له اړوندو ادارو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي وو چې ورڅخه څه باندې 15 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی وو، خو د دوی په خبره ساشکل په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي او ورڅخه څه باندې 10 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی دی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
به خاطر بازاریابی تمام محصولات زراعتی در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت،
موږ د صنعت او سوداګرۍ او د پانګونې او سوداګرۍ خونو ادارو په همغږۍ سره د ټولو زراعتي محصولاتو لپاره د بازارموندنې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړې او هڅې کوو چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته د هېواد دننه او بهر ښه مارکیټ پیدا کړو. د کندز د کرنې ریاست چارواکي زعفران د دغه ولایت د کروندګرو لپاره یوه ښه اقتصادي سرچینه بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت په مرکز او دغه راز په امام صاحب، قلعهزال، علي آباد، خان آباد، دشتشرچي او چهاردرې ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او دهقانان هم د دغه نبات له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي.
تاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د فکنور د ګلدین تای سره په تماس کې مزمون درخواست هم سره آګاه دا ده زمونږ د فکنور ولسقط ولسه تقریبا 3,000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د فکنور ګودر سیه سقوط سره مخامخ کې دلته مخکې طالبانو د طالبانو د وجې زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د فکنور ګودر بند کړی او سقوط سره مخامخ کړی چې په دې باندې به طالبان تګ راتګ کوي. خو زمونږ د فکنور په ساحه کې حکومت یا دولت دلته رسېدلی چې دلته هیڅوک اخباری کسان نشي کولی. زمونږ دولت اوس هم زمونږ د سیګنور ګودر بند کړی دی. زمونږ د سیګنور تقریبا 10,000 کورونه په دې ګودر باندې تګ راتګ به کوو. هغه خلک اوس زمونږ ځو تقریبا د 8 کاله وشو زمونږ د ان تورخان ته وځو د تورخان نه بیا پورته تاویږو، یعنی مارکو، جلال آباد، سیاتانی. همدارنګه موږ روغ ناروغ لرو، موږ مړې ژوندۍ لرو، موږ سوداګانې په ځینو خلک همدارنګه 200 روپۍ دا زمونږ اضافه لګي. دولت نه زمونږ دا غوښتنه کېږي چې زمونږ د سیګنور ګودر سیه داخله شي.
نومې زیول حق ولی دی د کونړ ولایت د تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کې ما یو غټه ستونزه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یوه د افغان د سیم دستګاه چې هغه کله اخترې وي یا کله پټه خوشحالي وي، نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای کله چې خلک کړي کې نیسي یو بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ زموږ خپور کړي او هغه چارواکي دی غږ ورته ورسوي چې تر څو اړوند ستونزه زموږ حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 9 دوام کوي. د مخام لو د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام زما رایا زما حق چې د انتخاباتو لپاره ځانګړی دی خپریږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځند روغتیايي ډلې غړي خوشې کړي دي. ډاکټر نور احمد ساقزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیايي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره وو. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څېړل کېږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه. وی ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 تنه ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي نن په 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین لمړنۍ کمپاین پیلوي. دغه کمپاین له څلور ولایتونو پرته په نورو ټولو ولایتونو کې پلی کیږي. د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړی تېره شپه په خپل کور کې و چې پولیسو پرې چاپه ووهله. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې درې کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبري اژانس او رویټرز ته ویلي درې توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافي شاپ لګیدلی دی. او د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما جیاوی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت سره په خپرېدو دی.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د دې د خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادي رادیو د اونیس پروګرام زمرایا زما حق اوریدو ترابولم. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ولایتي دفترونو د پریکړې په اړه لشپږ زره زیات شکایتونه ثبت شوي دي او اوس د دې شکایتونو تصنیف بندي او نور مراحل پیل شوي. خو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي دا ده چې ولې په دومره شمیر زیات د استیناف شکایتونه؟ آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو او کار تر فشار لاندې دی او آیا کمیسیون به وشي کولای چې په خپل وخت د دې شکایتونو سربیره د استثنایي شکایتونو په اړه هم پریکړې وکړي؟ سلام او خیر راغلاست. زما رایا زما حق خبرونه کې نن له خپلو میلمنو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له ویان محمد رضا فیاض او د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ له اجرایي رئیس خغلی یوسف رشید سره پر همدې موضوعاتو بحث کوو. د خبرونې کوربه مو د نیم ساعت لپاره زه امید زهیر مریم. فیاض، پیل زه له تاسو کوم، ولې په دومره ډیر شمیر شکایتونه د استیناف په توګه ثبت شول؟ آیا د ولایتي کمیسیون پریکړې سمې نه وې که څنګه؟
تیم های انتخاباتی توقعی که از کمیسیون های انتخاباتی دارن برمو مبنا و در راستای خواسته های خودشان هست و اگر ما برداشتم این است که چون بعضا فیصله کمیسیون های ولایتی خواست اونها را برآورده نکرده، خب بحث استیناف خواهی انجام شده و شاهد اعتراضات استینافی خیلی زیادی هستیم. البته خب این بر مبنای قانون هیچ مشکلی نداره. به هر صورت در محاکم هم محاکم ابتدایی هیچگاه امو فیصله و حکمی که صادر میکنن نهایی نیست. در این راستا هم به اصطلاح اینمی حق به کسانی که شکایت درج کردن یا علیه اونها شکایت درج شده داده شده تا در صورتی که در محاکم ابتدایی یعنی کمیسیون های ولایتی کدام حکم صادر میشه و اونها رضایت ندارند از او حکم استیناف خواهی بکنن، این بر مبنای قانون مشکل نداره. اما خب به هر حال ایره نمیتونیم نادیده بگیریم که 6000 بیشتر از 6200 شکایت یک حجم زیادی از شکایت هست بازم که در دوره استینافی مجبور هستیم که به او موارد رسیده گیم.
راشد صاحب خره غلی ازادی رادیو ته زما لومړی پوښتنه دا ده چې ستاسو لاندې د ټاکنیزو ډلو لخوا په دومره شمیر د استنافي شکایتونو ثبت په کومه معنا دی؟
ډیره معنا نه، دا په دې معنا چې
لوی خو د دې قناعت د انتخاباته کمیسیون په کرن باندې موجود نه وو لورنی پایل چې اعلان شولې دې اغرزات ځان سره نه درلوده یو دلیل دا ده دوم دلیل لبه د مرګ چې په افغانستان کې هڅه پچاستي نو شکایتونه کې یو سیالي تر سره سره ده د ټاکنیزو ټکټونو ترمنځ دریم قدم دا ده چې کوم فیصله چې د ولایتي کمیسیونونو د شکایتو تر سره کړي دي او په هغه باندې چې لویه برخه ده اسنو غوښتنې تر سره سي ده دا خو چې دغه په پریکړه باندې هم قناعت نه ده موجود او په دوه کې هم ځینې خبرې شته
نو اوس داسې مهال رشید صاحب چې په ټاکنیزو ډلو کې دا ډول یو فکر موجود وي چې حداقل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو ولایتو کمیسیون نه دي توانېدلی چې په سمه ډول د دوی هغه شکایتونه چې دي هغوی ته رسېدنه وکړي په مرکزی کمیسیون او بیا د مرکزی کمیسیون په پریکړو باندې دا اغیز یا تاثیر لرلی شي
بله شکه چې دا اغیز لري یو خو دا چې په ولایتونو کې هم هغه د هغه شکایتونو سره چې راځي دي متفاوت او توپیری چلند سوی د شکایتونو کمیسیونونو له خوا نه په ولایتو کې هم په فیصلو پریکړو کې چې د محتوا له اړخه تر سره شوی دي په هغه کې متفاوت نظرونه موجود دي دوه او درېم خامخا څه چې ټاکنیز ټیمونه غوښتل وغوت هم ندی رسیدلی چې یعنی هغه کوم پریکړه څه ده شاید ډیره ټکټونه په خواخه باندې نوي نو دا د بایسي دي چې یو لوی حجم او فشار د شکایتونو په مرکزی کې مسوم باندې راشي نو که چېرته شکایت کې مسون خصوصا هغه متنازع ور مسلو باندې شکایتونه په کوم باندې ډیر راځي دي پریکړه وکړي اته کولای شي د ولایت کې مسونو پریکړه هم خپل متاثر کړي او شاید د تطبیق امکان موجود نه وي
فیاسب اوس فکر نه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د زیات حجم کبله د کاری فشار لاندې هم راغلی دی
خب ایرم رد نمی کنم که به هر صورت اینمی حجم کلانی از شکایاتی که رسیده و بعضا این شکایات بسیار حساس و در حقیقت دارای ابعاد و زوایای مختلفی هم هست امکان داره که پیچیده باشه پیچیدگی‌های زیادی داشته باشه و ضرورت باشه که در تمامی ابعاد و جوانب مورد بررسی قرار بگیره و از این خاطر رد نمی‌کنیم که ممکنه وقت و زمان بیشتری را ضرورت داشته باشیم به هر صورت تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که در همو بازه زمانی که در قانون پیش بینی شده کار خودش را به اتمام برسانه و فیصله نهایی خودش را داشته باشه اما اگر ضرورت به وقت بیشتری باشه برای بررسی این قضایا خب چون قرار است فیصله نهایی صورت بگیره ما ناگزیر هستیم که بررسی ها را تکمیل بکنیم
اوس دغه شکایتونه چی شوی دی اول د کوم دلیل خوانه ډیر شمیر استنافی شکایتونه ثبت شوی دی
بیشتر خب از طرف تیم ثبات همگرایی بوده بعد تیم دولت ساز بوده و بعد تیم صلح و عدالت اسلامی یعنی بیشتر استیناف خواهی ها از طرف همی سه تیم شده و بخش اعظم استیناف خواهی ها را همطور که گفتم در رده اول تیم ثبات همگرایی هست و عملا هم ما در حال حاضر در مرحله تصنیف هستیم انشاءالله کار بررسی اعتراضات هم آغاز شده و مشخصا در رابطه با بررسی مستندات در حال حاضر کار می‌کنیم.
کوم ولایتونه دي چې د هغوی پاړه باندې ډیر استناف وخت نه شوی ده یا په ټوله کې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په ولایتي برخه کې یا په ولایتي دفترونو باندې د هغوی کوم کارونه تر ډیره داسې د دې سبب ګرځیدلی دي چې ټاکنیز ډلې د استناف وخت نه وکړي.
بله. خب اگر بخوایم از ولایت ها نام ببرم مثلا در رابطه با مثلا در بعضی از ولایات استیناف خواهی ها بیشتره مثلا در ولایت قندهار بیشتر از 1500 مورد اعتراض استینافی ثبت شده یا در مثلا ولایتی مثل پکتیا 853 مورد استیناف خواهی را داریم در ننگرهار 818 مورد استیناف خواهی را داریم در مثلا کابل بیشتر از 500 مورد استیناف خواهی را داریم اینها ولایاتی هستند که شاهد بیشترین اعتراضات استینافی هستند.
حجم یادونم وکړه تاسو وړاندې رشید صاحب اوس د دومره شکایتونو د حجم فشار د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پر کارونو او انداډول دقت او نور بهیر باندې تاثیر لرلی شي
خامخا دلته خو یو قاجر 15 ورځو ده چې قانون مو ته تاکړه ده د شکایت کمیسیون لپاره چې دوی به 15 ورځو کې خپل پریکړه نهایی بشپړ کړي دا یو مسله چې وخت
کیدای شي دلته متاثر شي. دوم دلته باید یاد ونه بوسو چې استثنایی قضایا وي شکایتونه چې لري ترجیسي دي او یو دوم دا چې تکیتونو عین شکایات په محلات باندې هم ویشل دي تقسیم کړي. نو کله شکایت کمیسیون هغه غټ غټ موضوعات باندې یو خپل فکر وکړي لکه فار مثال دا چې بعضی تکیتونه وایي چې موږ راي ورکې سوي دي او کمیسیون هغه شمیرل ته هغه معلوم دي چې فار مثال رقم حالات ده او کمیسیون شکایت باید لایحه مطابق سرقم فکر وکړي. نو دلته هماغه شکایتونه چې د تحت الاثر راځي دغه مسلې هغه ټول پر حل کیږي. او بل بعض مثلا وایي چې دغه رای مخکې له وخت نه دي یا وروسته له وخت څخه دي دا موضوع هم دلته مطرح ده پکې. نو هغه متنازعي واشن قضایي روښانه کې د شکایت کمیسیون یا په دغه درسلور مورد فیصله وکړي نو تقریبا د کور چې هم فیصله ځکه سره کړي او هم دغه ټول وجهه روښانه کړي. او یو طریقه د کار دا ده چې مثلا دوی دغه شپږ زره درې سوه شاوخوا کې کوم هغه استنافي موضوعات دي ترجې شوي دي دا که یو په یو ګوري په هر باندې ځان فکر کوي نو دا به ډېر وخت ونیسي او فکر نه کوم چې د پنځه سوه کې وتوانېږي چې فیصله وکړي او د تطبیقات لپاره د انتخابات کې بشتون تغوري
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون تر دم ګړې پورې دغه استناف شکایتونه کټګوري یې کړي دي. کومو کټګوریو کې دي؟
سه چهار پنج کټګوري اصلي وجود داره که با توجه به جنجال های انتخاباتی که ما در گذشته شاهدش بودیم تصور ما این است که کلیت انمی اعتراض های استنافی در قالب همون چهار پنج کتگوری دستبندی خواهد شد. مثلا کتگوری که وجود داره مثلا بحث تفاوت آرا یا مثلا مشکلاتی که مربوط به سیستم بایومتریک بوده یا مثلا آرای خارج وقت و داخل وقت، اینها مواردی هست که مثلا یا آرای مشکوک، اینها کتگوری های اصلی هستند که تصور من این است که اگر اعتراضات استینافی در امو قالب چی شوه، یعنی کتگوری شوه، و این امکان وجود داره که فیصله ها به صورت مجموعی برای یک کتگوری انجام شوه و دانه دانه بررسی نشوه. البته باید ببینیم احتمال ای که این احتمال وجود داره که ما بتوانیم برای کتگوری های مختلف یک جا تصمیم گیری بکنیم. اگر او کار صورت بگیره خب وقت کمتری را ما طبیعتاً ضرورت خواهیم داشت. البته این بستگی داره به ماهیت همه اعتراضات استینافی. ما تمامی جوانب را در نظر داریم تا آنجایی که اگر ضرورت باشه که دانه دانه بررسی شویم، خب به هر حال ما مجبور هستیم که اونها رو بررسی بکنیم. اما اگر کاتگوری ها به صورت کلی مورد بررسی و فیصله قرار بگیره، این رقمی خب زودتر به نتیجه میرسه.
یوه مسئله رشید صاحب چې سوغارم لتاس نه یو پختم، هغه دا که د شکایتونو شمیر ډیر وی، یوه مسئله دا د زمان او د وخت هم ده. فکر کوي چې د کمی ورځې چې پاتې دي وړاندې مو ته اشاره وشوه، آیا کمیسیون به وشي کولی چې ورته رسیدنه وشي کولی او پریکړه وکړي او یا هماغه نور څلور مرحلې چې دي هغوی ته ورسیږي؟
زه باوري نه یم چې واقعا که دغه قضایا په ډېر دقیق ډول باندې وڅېړل شي، خصوصا هغه په دوم رقم حالات باندې چې ما تاسو وویلی چې هره قضیه په ځانګړې توګه هم وڅېړل شي، تحقیق شي او هغه ټول تخنیکي مراحل به بشپړ شي او وروسته دغه نه بیا کمیسیون فکر وکړي. نو په دې کې یعنې که صرفا دغه شپږ زره درې سوه شکایت تاسې حساب هم کړئ او یو له مخې ولولئ، بېل د چې هغه اثباتیه مدارک وګورئ، بېل د چې په مثال تاسې له مشتکي علیه نه معلومات وغواړئ، هغه ته فرصت ورکړئ او یو پوره او هر اړخیزه څېړنو لپاره زمینه مساعده کړئ، نو په دې حالت کې نه ترسره کیږي. یعنی دا ممکنه نه ده، مګر دا چې په مثال سرعت باندې تاسې خپل کار ترسره کړئ، نو هغه احتیاطي تدابیر او دقت لپاره مو وسوي که چیرته په دقت باندې کار ترسره کړئ او احتیاط تان دغه موضوع ټول مطالعه کړئ، زه ډېر مطمئن نه یم چې کمیسیون وتوانی په دې صورت کې دا کار بشپړ
کړي. فیاض صاحب، یو لویه برخه چې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په اړه باندې غږیږي هغه د استنافي شکایتونو ټول شمولواله دی. یعنی ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي چې تقریبا دغه ستونزې په ټول افغانستان کې دي. اوس فکر کوئ که یو ستونزه ټول شموله واوسي، ستاسو لپاره به یو اسانتیا رامنځته کړي چې په اړه باندې یو کلی پرېکړه وشي؟
نگاه کنید، بحثی که در رابطه با افغانستان شمول بودن این اعتراضات استینافی وجود داره تا حدی مطرح هست. مثلا بحثی که وجود داره، مثلا یکی از موارد جنجالی که حالا بیشتر همین اعتراضات استینافی هم بیشتر به همون موارد برمیگرده، همین موضوع 300 هزار رأی مثلا که خود از این 300 هزار رأی کاتگوری های مختلف داره و در اکثر ولایات افغانستان هم این کاتگوری ها پخش شده، تقسیم شده. به هر صورت اگر ما در کمیسیون شکایت به دو بخش به این موارد رسیدگی خواهیم کرد. خود اعتراضات استینافی به تفصیل، همونطور که در ولایات ثبت شده بود، به تفصیل به این موارد میپردازه، یعنی به صورت جزئی. و شکایاتی را هم داریم که به صورت کلی این موارد را مطرح کرده و شکایت درج شده در او رابطه. جدای از او خود پروسیجرهای نظارتی کمیسیون شکایات هم مواردی را ثبت کرده. یعنی موارد هست، یعنی در دو جهت، هم به صورت تفصیلی و هم به صورت کلی ما بررسی های خود خواهیم داشت و در نهایت در دو جهت فیصله خواهد صورت خواهد گرفت و انشاءالله مشکلات به صورت کلی در کل افغانستان حل خواهد.
یو نیو کوراند د ټاکرو د خپلواک میسون پاړه باندې و هم در ولت اس نه چی یو همغږی نشته، هماهنګی نشته. هغه دغه هماهنګی و تر دم غړی پورې رامست شوې ده، در حال کې چې شاید یو شمیر پریکړې نور هم د ټاکنې شرکتونو کمیسون لخوا د ټاکنو خپل کمیسون ته واسطه ورشي.
خب من نمیخوام بگم که هماهنگی نیست، در خیلی از موارد هماهنگی بوده. خب یه جاهایی ممکنه تفاوت نظرهایی وجود داشته باشه، ولی این به معنای نیست که هماهنگی نیست. کما اینکه طی روزهای گذشته دائما جلساتی را اعضای دو کمیسیون با هم دیگه داشتن برای از اینکه هرچه سریعتر یه هماهنگی ایجاد شود و در نهایت زمینه فراهم شود برای بررسی این مسائل. در حال حاضر من فکر میکنم که مشکلی وجود نداره، هماهنگی به صورت عموم وجود داره. خب یک سری مطالبات را ما از کمیسیون انتخابات خواستیم و کمیسیون انتخابات هم در جانب مقابل ای وعده را و ای تعهد را بارها عنوان کرده که حاضر است به هر ترتیبی و به صورت همه جانبه در همکاری با ما عمل بکنه تا که با یک هماهنگی کامل ما بتوانیم همه مسائل و قضایای انتخاباتی را رسیدگی بکنیم. امیدواری ما این هست که یعنی هماهنگی رفته رفته و هر روز بیشتر شده بره و مشکلاتی که حالا قبلا ممکن بوده وجود داشته الان دیگه وجود نداشته باشه.
یو برخه به فیاض صاحب، هغه د استثنایی شکایتونو په اړه باندې چې د ولایتونو کمیسیون ته انتقال شوې دي، په استثنایی شکایتونو کې هغه سلور مورد مهم دي چې اشاره وته شوې ده چې هغه د وخت وړاندې رایو کارول دي، د هغه رایو کارول دي چې بایومیټریک معلومات نه لري، له یو تر پنځه رایو تفاوت دی او یو مسله پکې بلد ده. د دې شکایتونو په اړه باندې هغه لوی پریکړه چې شاید احتمالا صورت ونیسي او همدا ډول د دې شکایتونو هغه تصنیف بندي هم په کمیسیون کې پیل شوی.
نه کنید، من یک چیز را مد نظر قرار بدیم که او چهار کتگوری که ما گفتم از شکایت استثنایی نیست، شکایت همی اعتراضات استینافی در حقیقت در مقالب داره کتگوری بندی میشه. شکایت استثنایی هم بسته به این که چه موضوعاتی داره در همون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کتگوری هایی را خواهیم داشت در امو چهار بخش. اما این چهار بخش مشخصا در رابطه با اعتراضات استینافی هست و در او رابطه باز انشاءالله بحثی که وجود داره این است که شکایات استثنایی و اعتراضات استینافی همزمان با هم در کمیسیون مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد.
فیاسب، اوس یو مهم مسئله چې په ټاکنو شکایتونو کې کمیسیون سره مطرح ده، هغه د وخت کمواله دی او تر خوا د استینافي شکایتونو دومره ډیر شمیر له شپږ زره پورته، در حال کې چې 9000 نور شکایتونه وړاندې رد شوي، نږدې دومره شکایتونه په ولایتونو کې وڅېړل شول او زیات وخت هم ونیوه. اوس فکر کوي چې کسام استثنافی شکایتونه لومای چې معلومه ده شاید سخت کار و سی دقت و غواړي، تدقیق شي او بیا د تطبیق مرحله او بیا د اعلان مرحله چې وګدا پروسه ده. فکر کوي چې دغه وخت چې پاتې ده ډېرې کمی ورځې دي، و سی به کولای ټاکنو شکایتونه میسون چې خپل پریکړه وکړي.
بله، ما به پښتر مګ اشاره کردم که ما یې رد نمی کنیم که ممکنه زمان بیشتری ضرورت باشه. به هر صورت از 16500 شکایتی که در مرحله ابتدایی ثبت شد، بیشتر از 9800 شکایتی بود که رد شد و این متاسفانه خب وقت زیادی را از ما گرفت حقیقتا. و حالا هم ما شاهد امزی هستیم که باز هم آمار استیناف خواهی ها بیشتر از 6000 مورد رسیده و ایرم رد نمی کنیم که ممکنه یک در بررسی هایی که در کمیسیون مرکزی انجام بشه در نهایت باز هم یک تعدادی از این اعتراضات استینافی مثلا غیر قابل سهم شناخته شد. به هر صورت حجم زیاده، حجم کار. و از اون طرف دیگه هم چون تیم‌های انتخاباتی به هر صورت در مرحله ابتدایی درج شکایت کردن، حالا هم اعتراض استینافی درج کردن، ما ناگزیر هستیم که اونا رو مورد بررسی قرار بدیم. و خدا کنه که این شکایت های یا اعتراضات استینافی غیر قابل سمع نباشه، حداقل مستندات لازم را داشته باشه که وقت به جای مصرف نشه. ولی خب این را رد نمی کنیم که ممکنه ضرورت به وقت زیادی داشته باشه، چون فیصله‌ای که حالا ما انجام میتیم فیصله نهایی است و فیصله نهایی یک وسواس را داره، به خاطر از اینکه ما باید تمامی ابعاد و زوایای یک قضیه را روشن بکنیم، چه به لحاظ حقوقی و قانونی و چه به لحاظ تکنیکی، تا در پرتو این روشنی ما بتونیم فیصله مبتنی بر عدالت را داشته باشیم. تلاش ما این است که در همو وقت و زمان قانونی کار را به اتمام برسانیم، اما این را رد نمی کنیم که احتمال ای که وقت بیشتری ضرورت باشه ممکن است.
دقیق دقت مسئله رشی سب زپدی باندې یو تمرکز واړم او بختنم واړم چې وکم چې دا که سرعت اخلی دلته ځکه حجم د کار ډیر زیات دی، شکایتونه ډیر زیات دی او مجبور چې کار په بیړنی ډول باندې وشي. خوال تک د دقت مسلې ته چون دا د ټاکنې شکایتونو کمیسون کار چې دا تقریبا د محکمې په ډول باندې کار دی او دا د ټاکنو د محاکمه ده، نو فکر بیان کوي چې کیدای شي دغه تدقیق او دقت او بالاخره تطبیق داسې یو حالت ته ورسیږي چې شاید ټاکنیز ډلې ونه مني او یو ستونزه رامنځته شي.
د شکایت کمیسیون د انجمن سپارښتنه دا ده چې دوی انډوري حالات غوره کړي، دقت باندې سرعت باندې دواړه حالتونو کې ریسک موجوده ورته. اوس فار مثال شکایت کمیسیون پریکړې بعد پنځلس ورځ وروسته او هغه د ټکټ په تاوان او ضرر باندې وي او اوتومات دی هغه د بحث مطرح کړي چې دغه پریکړې مثلا خلاف د قانون سوي دي او وایي چې دا یعنې باید مخکې پنځلس ورځ یا پنځلس ورځ کې ترسره شوی وي. دلته بیا نو طبیعي ده چې د تصمیم یا د پریکړې مخالف یا معترض دغه خبرې به قانوني اخ لري، نو نه باید موږ کوشو کو چې په مثال دغه وخت نه وځو. هر څه د شکایت کمیسیون مجبوریت او بل اخره دغه حجم د کار د دغه تر موږ نشو کولای چې له پام وغورځو، ځکه چې د شکایت کمیسیون د پروسې له پایله تر اوسه پورې په دغه بهیر باندې حاکمه ده، ناظر ده، هم د ټاکنو په ورځ باندې دوی په محلاتو کې سارون کې درلوده، ناظرین درلوده، دوی معلوم دي چې چېرته بایومیټریک استعمال شوی ده، چېرته فرمسار د خلکو باندې فشار وړي چې چاته رایه ورکړي چاته رایه ورنه کړي، چېرته فساد رامنځته شوی ده، چېرته فار مثال رایه مخکې له وخت نه یا وروسته له وخت نه، دا ټول وتو دا چې مثلا دستګاهو کې مشکل شته که نه، هغه بیل بحث ده. دوم بعد له غنه دوی ته شکایتونه راغلي دي، دوی پرېکړې پکړي دي، پرېکړې کې معلوم دي چې کوم رایه باید باطله شي یا خلاص نه و، رایه خیالي دي یا جوړ شي، دا ټول دوی لپاره معلوم دي. درېم بیا شمېرنه دوی تر نظر لاندې ترسره شوې ده، دغه مسلو د سولایتو اعلان شي، نو دوی لپاره دغه ټول تسلسل دی معلومات او موضوعات موجود ده. مهمه دا ده چې فر مثال دوی په ښه توګه باندې دغه دواړه لپاره موږ فرصت لرو، وخت لرو، اما مدیریت ډېر مهم ده. که چېرته مدیریت ونه شي نو طبیعي ده چې یو کیس کېدای شي په مثال څلور پنځه ورځې وخت وغواړي تر څو هغه معلومات بشپړ شي او بیا تاسو لاسې پرېکړې وکړي.
دغه د استثنایی شکایتونو مسله هم رشید صاحب ډېره زیاته مهمه ده، ځکه یو شمېر داسې شکایتونه هم د ولایتونو د ټاکنې شکایتونو کمیسیون ته رالېږدول شوي چې هغه دوی استثنایی بللي دي، او یا یو سره یوه کلمه بله کالورې ده چې هغه افغانستان شموله دي، اشاره ورته وشوه بحث کې. اوس د دې استثنایی شکایتونو څېړل هم او ترخوای بیا تطبیق او تدقیق او دغه مراحل ځانګړی وخت غواړي، در حال کې چې په دې کې یو څلور مهم موضوعات هم مطرح دي چې هغه تاسو ته هم معلوم دي، بیا فکر نشئ کولای چې که هغو ته هم رسیدنه کوي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون او ترخوای د دې په چوکاټ کې استنافي مراحل هم راخلي، دغلته یو ډول کار لا اوږدولی شي او دغه پروسه نور وخت هم اخلي.
دلته څوک شاکی دي هغوی له یو ښه تاکتیک نه کار اخیستی ده. تاکتیک دا ده چې یو خو استثنایي شکایتو کې خپل هغه اصلي موضوع په ټوله معنا باندې د شکایت کمیسیون سره شریک کړی ده چې څه غواړي. مثلا هلته مهم دی کمیسیون پرېکړې دي چې هغوی پرې اعتراض لري یا بالاخره د کمیسیون په کړنو باندې دي چې په یو ډول خپل ځان په حق کې هغه ناروا بولي او خلاف د قانون بولي، نو دوی په هغه ټوله معنا باندې هغه یو د کیس په توګه باندې یا قضیه په توګه باندې دوی ته راجع کړې ده. او په عین حال کې بیا بل احتیاطي ګام دا ده چې شکایت کوونکی اخیستل هغه دا ده چې بیا په خاص محلاتو باندې دوی کوم شکایت لري هغه هم مطرح کړی ده. دواړه خواونه د شکایت کمیسیون تر ځوابوین لاندې نیولی ده چې که له دې وخوانه مثال دوی لاره بدله کړي یا د خلکو د بله لاره کې باید هغوی راګیر شي، نو ما اشاره وکړه که چېرته په لومړي شکل شکایت کمیسیون استثنایي پرېکړو باندې غور وکړي هغه دغه انفرادي شکایتونه تقریبا زر حلولی شي او ترې خلاصېدلی شي، ځکه چې هم هغه بیا په ټولو باندې حاکمه کېږي او تطبیق کېږي. دا یو لاره ده. او بل لاره ده که چېرته شکایت کمیسیون انفرادي شکایت باندې تمرکز وکړي
فکر وکړي هغه نو بیا دغه استثنایي قضیه چې دي بیا هغه هم په پا کې نشي، ځکه چې هغو کې محلونه او کیس معلوم ده، بیا ټول به د هغې تر پوښښ لاندې راتلی شي او استثنایي کیس هم یا شکایت هم حلولی شي. نو موږ داسې نشو کولی ووایو چې استثنایي کیس له انفرادي شکایت څخه متفاوته ده. استثنایي کیسونه دا دي چې غټ دي او یو لوی او قاطع پرېکړه ضرورت لري چې بیا ټول هغه انفرادي شکایتونه حل کړي، او انفرادي دا ده چې تاسو به وخت ډېر مصرفوئ هر کیس مطالعه پرېکړه به کوئ
رشید صاحب زما پوښتنه چې د دې لپاره چې اوس عدالت تامین شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د استیناف په مرحله کې، ځکه دلته یو ډول بې باوري هم اسکیږي هغه مهال چې تاسو په ولایتونو باندې دومره ډېر استیناف غوښتنه وکړي، حتمي ده چې یعنی یو ډول بې باوري حس رامنځته شوی دی، خو زه دغه حس د لمانځه وړو او یو د باور د راایجادولو په خاطر باندې څه وشي او څه پام مشي د استیناف په مرحله کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې وته ډېر دقت وکړي؟
دلته څه چې ډېر مهم دی، یو خو د شکایت کمیسیون لپاره ډېر مهمه ده چې دوی باید عدالت دیو دقیق سیرن کرکتن او د اسناد او د مدارک مطالعه کوي، یعنی ځانګړی کوي که چیرې ته د اسناد او مدارک موجود دي او د دې معلومات خپل او سیرن سره مطابقت ورکړ شي د قانون په توګه تلف حاصل شي، دلته فکر کوم چې بیا کوم ستونزه نه پیښیږي. ما یادونه وکړه چې د شکایت کمیسیون نسبت انتخاباتو کمیسیون ته په یو کوم موقعیت کې ده، هغه ده چې کمیسیون د انتخاباتو اداره په غاړه درلوده او طبیعتا په اداره کې به څوک پاکي او څوک ناخوښي، او د شکایت کمیسیون به عدالت تامینوي. نو دوی د عدالت تامین لپاره هم قانون ورته موجود ده، هم واک مشخص ده، هم د شکایت لپاره چې کوم اسناد مدارک ور نیسي دي هغه لپاره قابلیت وکړي چې پریکړه عادلانه وکړي، هم مشتکیانو لپاره دوی وخت ورکړي چې لغوی نه اسناد مدارک وګوري. د دوی لپاره تقریبا هر څه مساعد کېدلی شي او د دې واک کې ښودلی شي. نو مهمه دا ده چې سره هم دغه وضعیت مدیریت کړي، دوی که دغه وضعیت مدیریت کړي نظارت کړی ده، تعداد که دوی حضور درلوده ناظرین دوی لپاره راپور ورکړی ده چې مثلا کوم محل کې څه مشکل پیښ شوی ده، هغه دوی لپاره ټول موجود دي، هغه دوی خپله معلومات دي، هغه دوی څه معلومات نه دي، فقط کولی شي چې په دغه ټول لپاره یو تسلسل رامنځته کړي او د یو انرخیز مطالعې په اساس باندې د قانون په چوکاټ کې پرېکړه وکړي، شفافیت د پروسې په پام کې ونیسي، دواړو لورو ته چې شاکي ده او مشتکي علیه ده هغوی ته باید وخت ورکړي چې خپل اسناد او مدارک وړاندې کړي. نو دا د عدالت لپاره هغه مهم تګلارې دي چې ترسره کېدلی شي، او د خلکو سره په وخت باندې معلومات شریک کړي، معلومات نه دي چې دوی سره پټ پاتې وي، سبا د رغز خو سیاسي استفاده وکړي.
ډیر مننه رشید صاحب. فیاض صاحب، د عدالت مسله م یاد کړه، ټاکنیز ډلې هم همدغه خبره کوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون باید عدالت پلی کړي او عدالت باید په کرسۍ باندې کېنول شي. ستاسو ډاډ د استرافي شکایتونو په پای کې څه دی چې آیا عدالت به پلی شي او هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو په رایو په اساس باندې ګټون کوي هغه به ارګ ته ولاړ شي؟
خب نگاه کنید، این تعهد را کمیسیون شکایت انتخاباتی بارها داده که همین قضایا را بدون در حقیقت اثر پذیری از جوانب مختلف و با بی‌طرفی و استقلال اینها را مورد بررسی قرار بده، و طبیعتاً با چنین تعهدی فیصله ای که رقم خواهد خورد فیصله ای خواهد بود در راستای شفافیت و عدالت انتخاباتی، و تأکید و توصیه ما هم برای تیم‌های انتخاباتی این است که به فیصله کمیسیون شکایات وقع بگذارند و در امور جهت پایبند باشند، چون بعضی وقتها تیم‌های انتخاباتی اظهاراتی که نمایندگان این تیم‌ها داره به یک قسمی است که آدم احساس میکنه که خواسته تیم‌های انتخاباتی به قسمی است که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی مثلا بر منوال نظر اونها فیصله نکنه اونها نخواهند پذیرفت. خب من میگم که یک چنین نظری نباید وجود داشته باشه. کمیسیون شکایت انتخاباتی تعهد داره که به این مسائل و قضایا بر اساس قانون و بر مبنای قانون رسیدگی بکنه، و به همین تناسب انتظار ما هم از تیم‌های انتخاباتی این است که به نتیجه‌ای که اعلام میشه پایبندی نشان داده شود و وقع گذاشته شود.
تشکر. در نوریدون کو دنن روزی بحث هم همدا غلطه پای تا رسید. د خپل دواړو مننه ډیره باندې چې په بحث کې را سره ګډون وکړه. پاک کلام وبال.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو